سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ کله ساتي رادیو نوورې اوس دا زده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري دا مخام لشبګو دا سارتش بګو په لاندو په منځني صفه دو لشبګ نیو او دا سار لشبګو دا مخام ترش بګو په منځني صفه دو لاندو صفه دو نسې وی شاو 15 مترو دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د وی افراطي ډلې برید غندي په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتیراتلل بل شوی انتقاد شوی دی بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي پاکستان له جرمني خدا غوښتنه هم کړی چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګ بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې د ناپورو کړی دی چې د دې ویډیو له خبرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي د دې خبره له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پریوست جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبان د حکومت د اسمینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسمین کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړ د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي تدروس هاندوم ګریبسوسی د خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي پړی هم بحث کړی دی د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره یې د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق دی یعنې یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي وړاندې ویل شوي دي چې دا کتنه په کوم په دې اړه باندې چې دا کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دي راغلي خود طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت پرون پیو بیان کول ښاغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی هلته یې له ښاغلي ګریبي یو سره کتلی دي پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي د دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزند اخته شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوې او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي د حوثی اغیانو اړوند المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي د اسرایلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات منخه شوې دي د اسرایلو د پوز ویانت ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې د اسرایلو لدی بمبارۍ ورځ مخکې حوثی اغیانو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه خبرونه مو واورېدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اورېدل شي د کابل اوسیدونکو سک کال د کنکور د ازموینی اول نمره اعلان شوې ده. دغه خپل احساسات موږ سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیانې ده؟ دسمې زړه کې چې خطور تیښته څه دازه یم.
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیات تر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کنړ ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربیره په دې اړه هم به سره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د څورلس و دریم لمریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ورځو په دې اړه نور تفصیل سره کاکړ نه ورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسیدونکی دی، دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 395.6 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلان دی، دو نمره سی لانس نو دا ول نمره سی کله نه نیده د سمه زړه کې سی خطور تیښته سی دا زیما بیا سی کله نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله حالت کیوم.
د 1403 نمرې سکل د کانکور ازموینې دوهم نمره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمرې تر لاسه کړي، او دریم نمره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمرې تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړ وسط کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 180,000، او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حتی دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه
نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتامو چې چیرته بریالی سویو، سموک راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټول انجونو ته یو داسې ورځ وچی برخلی کې وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکړی وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان که درس خود را بخونن، نتونستان که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول، او آن په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
راپور کې مو اوریده چې د کابل اوسیدونکو یاتل خان د سکال کانکور ازمویني عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ شوی دی او 395.18 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړه له نوموړي سره خبرې کړي او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلانې ده، دو نمره سه اعلان سه، نو د اول نمره سه کله اعلانې ده دسې مې زړه کې داسې خطور تېرشته سه دا زه یم یس کله نو اعلان یې کړه نو ډېر دېرې هیجاني او ډېر خوشحاله حالت کې وم. کورنۍ مې که زه ووایم نو د مانه زیات کورنۍ مې خوشحاله ده، ځکه د همدې کورنۍ وه چې ما سره یې زحمتونه کول، همدې کورنۍ زه حمایت کولم، بس د همدې کورنۍ او د استادانو برکت مې اوسېدما دا مقام لاسته راوړ.
کله مو فکر کړی و چې یو وخت ښایي د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شي؟
بلې، هو، د ما هدف هم همدا و. ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همداسې یو جګ نوره مې په هدف کې وه، نو هدف مې ټاکلی و، هدف لپاره مې خپل کار کوو. ما ډېر زیات سمتوالی نیولی و، تقریبا ما سوشل میډیا کې زه نه وم، ما سمارټ فون نه استعمالو، فقط مې خپل هدف ټاکلی و. ما غوښتل چې زه د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم، بس خپل قوانین اصول مې لرل او ما غوښتل تلم او درس مې ویل.
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې ازموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه هم لري، خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي، په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندي شوي دي، نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لاره ورته وباسي، هغه څه هره کمی باید زموږ خویندې هم تحصیل وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې نورو ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نورو ځوانانو ته مې همدا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي، نو ځوانان باید ډېر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې همدا ده چې دولت ځوانان تشویق کړي، پیغلې تشویق کړي، تعلیم بشته کار وکړي، که نه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي. باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانان او پیغلې هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبریال سنا ککړ سره یې د بریالي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
پاتریو نه کې د طالبانو لوري لیکټر لګا د تلور سیاسي او د رسنیو د کارکونکو د نیول ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوانو او دوستانو زده رلیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژر آزاد کړي. بل خو د رسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چې نور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت ادعاوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسی الکتر لګا درسنوی دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولی او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر، سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادعا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیرویشت ساعتونو بندي کړل شوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینا زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 21مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت له لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریالانو ازادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤول حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم طالبان دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یو ځي پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واکې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو، خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وژلو په اړه ادعاوې، ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز زمو پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی افی دجمن ندی او ممکر باور و نکرو بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان در دوی در دان دول عمله نه بلکه پنور و تورون و بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن حدیتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دی. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلي دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویاند وویل چې حسی اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوی وسلې ترلاسه کولې. ویاند زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای دا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایرانۍ بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نښه شو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوې حزبالله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدراعظم واشنګټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي اغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د نورستان و مولسوالی ته ورشو چې په دغه ولسوالی کې تیر شپه یو شمیر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغه خزي د وژل ترڅنګ دغه خوند او د ماشومان هم ټپیان کړی دی. خوند یې ورته وژلې او د ماشومان یې ورته ټپیان کړی دی. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
د نورستان واما ولسوالی اړوند کوردر دره کې تیر شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د میرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیاندي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوی دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګاش په داسې 12 بجې ټیم کې د خلک راغلل دي او چاخوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلاً د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپل سمی الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوی ده او سمیع الله چې ده تقریبا یو باجی او څلور دغه باندې اسدآباد روغتون کې ساور کړی ده. کله خوري بره ده خلک وایي چې یو ماشوم شدید زخمی ده، مغل د کور کې ده، کته وړل نه و نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسدآباد روغتون کې فعلاً د پاره بستر ده، یو ډز لګیدل ده اورونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره د لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبل رامنځته کیږي.
لومړی ځل د کوردر کې یو دشمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځین مسافر دشمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي او خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه دغه ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیخې پاره څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنۍ د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنۍ او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Ich habe das Plan, das ist ja, 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 das باز محمد په دې ور لګیدنې کې د جمعې په ورځ په سپین بلکلسوالی کې خپل ټول مالونه للاسه برکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشي دي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله لاس ورکی. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي. زموږ ته باید الحمدلله معلومات وشي دا څه اسلام درمنته سوله
خلکو ډیر معلومات سپدل شوی دي په دې کې د خلکو د اغاست نه سوله. نو په دې کې زموږ سره حکومت ډیر همکاري کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علماله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمیر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل کستونزو ته پام ونی شي نو ټولې میوه به لمنځ ولاړ شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه
همزمان ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی دغه چې میوه په یو وخت لاسه کی ته بازار نه او د میوه د زیر مکان لپاره سړی خونی نه توازمن د موږ د فابریکو له خوندان سره کوم چې د وطن شبر زمان ګل سره
از نه حمایت شي.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته دی ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوبیا زردالو خټکیو او ان ډول حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانه دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوه او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.